کارما در بخش تکنیک. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو اینجا است. خوش آمدین ساروان صاحب.
در مننه نعیمی صاحب قدر منو آوردون کوتاست هم سلامون آوردی کام. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې هغه لار پرانیستې ده چې له دولت له پکتیکا ولایت سره وصلوي. همدارس په بدخشان کې د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په یو چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وشل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندان پر کور په ډله ییز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وشل شوی. په جرمني کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانیستل شوې ده. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانیستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو دیرش وسلوال وژل شوي دي.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر وو د غراز ملي پولیسو ساتیر د غراز ملکی وګړو ته متاسفانه شپږم مرجود لا وشته دوه تنه شهیدان چې یو شهید یو نارینه وو او وته ټپیان وو چې پکې شهید او ماشومان هم شامل وو.
ویان شاخن نوری هم دراز ویل چې د شنبه په ورځ عملیات په احتیاط تر سره شوی. امنیتي ځواکونه او ولسی خلکو ته مرشوب لنه دا وشته. خو د ارزو په سیمه کې د وسلوالو څلور مړي پاتې شوی دي چې شایي مرشوب لري تر دې هم زیاتوي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا په دې جګړه کې د نهو حکومتي سرتیرو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاندوی عبدالله حسرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پیښه د شنبې په ورځ ناوخته د بالادې په سیمه کې شوې ده.
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکی او یو ملکي وګړی شهیدان شوي دي او د ولسوال صاحب په شمول باندې درې نفره ټپیان دي. خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځانوژون کې حمله کې دوه پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورځنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا اووه بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنی قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه او وروسته دوه تنه نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د پریدي په وینا تر شاوخوا یو ساعت مقاومت وروسته دواړه حمله کوونکي وبښل شول. اپریدي زیاتوي چې په پیشه کې دوه پولیس وژل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت وای جانسن بل امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وای جانسن به د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګډو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو دفتر وایي دی به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د می په نهمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسئلو به ورسره خبرې وکړي. د نتانیاهو دفتر پرون همداراز وویل دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کالیجې په دودیز پرید یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتانیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې د ایران سره دې د 2015 میلادي کال اتومي موافقه اصلاح شي. د جرمني د تریر ښار چارواکو د کارل مارکس د زوکړې د 200مې کالیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف له یوې جنجال پارونکې مجسمې پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 15 متره لوړه له برونز جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارته د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولې دي. د پوتین مهم مخالف الکسی نوالنی په هغو شاوخوا 1590 معترضانو کې شامل دی چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. او د کریمیا یو فعال په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین په پلوۍ د څرګندونو په خاطر په 2 کال باندې محکوم شوی دی. فعالان وایي د حکم بې سابقې دی. د روسیې تر کنټرول لاندې په سواستاپول کې په یوې محکمې کې ایور موینکو په سخت دریځۍ کې په لاس لرلو مجرم بلل شوی دی. خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د غزنی او بدخشان چارواکي وایي په بدخشان کې کوهستانه ټول سوالي او په غزنی کې د آرزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
څنګه وضعیت نورماله ده؟ لارم مازیګر شاوخوا څلورمې بجې د ترافیک فورمس خلاص شو او کله د وسوانه مشتمه تصفیه شوې ده.
د غزنی د والی وایاندو چې د غزنی پکتیکا د لوی لارې په باب څرګندونه کوله. خو په سرپل کې چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د داعش غړي د خپلو کورنیو له غړو سره ډېر شوې دي. ولسمشر غنی وایي باید قانون لومړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
چارواکي د قانون نه پورته یې هغه مملکت د قانون مملکت دی.
د افغانستان لومړی مېرمن حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوان برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام لرو. د بدخشان چارواکي وای د کوهستانات یا د کوهستان ولسوالیه بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. له بلې خوا په غزنی کې له وسلوالو سره له 2 ورځې پر لپسینه خطو وروسته د شنبه د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لوی لار بیرته د مسافرو او موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په دواړو موضوعاتو د اجمل اندراپور ووري.
د بدخشان چارواکي وای د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې و. د بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماخام ازادې رډیو ته ویل چې سیمه ته د ملي اردو کمانډو سرتیرو پر رسیدو ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې. خغلی بیگزاد وای 2 ورځې مخکې د کوهستان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې وه. بلاخره د کمانډو سرتیرو په شمول سیمه ته د کومکي ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 4:30 بجې دغلته عملیات پیل شول او په 1 ساعت کې ولسوالۍ تصفیه شوې. دا مهال افغان ځواکونه په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. خغلی بیگزاد زیاته کړه چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ غرنیو سیمو ته پشا شوي. نوموړي وویل چې دا مهال په بدخشان کې د داخلي او بهرنیو وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیږي. طالبان لا د مخه د بدخشان په اردوج او یمګان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لویه لاره د 2 ورځو پر لپسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه په ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. دا لاره 2 ورځې مخکې وروسته لاغې وتړل شوه چې وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبه د ورځې په ماښام د غزنی د والي ویان د عارف نوري ازادۍ رډیو ته وویل وسلاره پرانستې ده.
څلورمین بجې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لاره چول شوي وو اغم پای پر رسیدلی دی سیلا د وسوالو مشتمل تفصیل شوی را دم غړي مسافر او چلون کې کول شي چې په آزاد توګه په غلاره باندې تګره وکړي.
خغلی نوري د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځو جګړو د تلفاتو په اړه وویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو کې یو دیرش وسلوال طالبان وژل شي. نوموړي وویل د شنبې د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو څلور جسدونه پاتې وو. د خغلی نوري په وینا په عملیاتو کې یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او یو پولیس ټپي دی. همدارنګه دوه تنه ولسي وګړي په عملیاتو کې وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ادعا کړې چې په جګړو کې نه حکومتي سرتیري وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. نوموړي خپل لور ته د یو تن وژل کېدل او د درې نورو ټپي کېدل تایید کړي. غزنی چې د کابل کندهار د لوی لارې سربیره ترې ګاونډي ولایتونو لکه پکتیکا اروزګان او دایکنډي ته هم له مرکزه تللې لوی لارې تیریږي په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو شاهد دی. د غزنی د والي ویان عارف نوري وویل وسلوال طالبان یوازې په ګڼمیشتو سیمو کې د لویو لارو د بندولو هڅه کوي چیرې چې د ده په وینا حکومتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط څخه کار اخلي.
لبلخوا چارواکی وای چې د سرپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې اوسي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمباریو وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلو ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
از خانواده های جنگجوی داعش
د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په هغوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امنی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د له منځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قانون حاکمیت باید لمړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وایي ک قانون په د او نورو چارواکو تطبیق نشي د قانون حاکمیت تر پښتنې لاندې راځي. له بلې خوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي وجیبه ده. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور.
ښاغلی غنی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پای غونډې ته یې پارک کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون په حاکمیت کې مقبقات ځکه که له پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت له کتنه نه کوي. وخت چارواکي د قانون نه پورته یي هغه مملکت د قانون مملکت نه.
ښاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالداره کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وئ. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1396 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل یې هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. له دې سره د افغانستان لوی څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په 130 ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانیستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالۍ ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي. دی وایي اوس هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي یوه ستونزه ده، خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داسې حال کې چې ولسمشر غني د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کېږي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو شې حکومت ولې او کډوالۍ په اړه دوهمه کاري ناسته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لومړی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل افغان حکومت د بشري حقونو د ټینګښت او د خپلو خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د هیواد دومړی مرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپایي ټولنه ګډ ارزښتونه لري او دغه ارزښتونه په بنسټیز کولو کې اروپایي ټولنه مهم رول لوبولای دی. اغلی غنی د شمې پورس کابل کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسته کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځته کولو کې د اروپایي ټولنې هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشري د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو عملي کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وضع شوی اصول او قواعد د عملی کړي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ کاري ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپایي ټولنې کاري ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنې ناستې بحث د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز و. یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې استازې میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقوقو تامین د ډیموکراسۍ او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان نه خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي.
هیومن رائټس اند ډیموکراسي ار د کور اف د یو اجنډا.
د بشري حقوقو خوندیتوب او ډیموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ډیموکراسي پکې پیاوړی او بشري حقوقو ته درناوی پکې وشي.
وان هیومن رائټس ار ریسپیکټډ.
دا غلی پول اپ خبر اروپایي ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اتبجی او اتلس دقیقې شوې. په یاد لري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره. اوس رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او لدای سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو شرو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي نو په دې هیواد کې به د امریکا ځاني او مالی زیانونه د وخت ځای کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخواني ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پنټاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې لروان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وای د امریکا پوز د جګړې لپاره روزل شوی دی او له پوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او ښه حکومت والی راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل هیواد جوړوي او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شیدا عبدالی له قوله چې د جنوبي آسیا د خزینه خبریالانو او بهرنیو ژورنالیستانو په یوې غونډه کې څرګندونې کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبریالانو د ځان وژونکي برید مسؤلیت منلی، خو دی فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی، مونږ پوهیږو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریښې له پولې اغاړه دي. ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ له لارې کولی شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول یې ملاتړ کیږي له منځه یوسي.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګه هیله څرګندوي چې دا ناسته به ښه نتیجې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي دا غونډه یو ښه فرصت دی او باید لازمه ګټه ترې واخیستل شي. په پام کې چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو غونډه د جمعې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړه شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په جاکارتا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه ګڼي او هیله ښیي چې دغه ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په ناسته کې به د افغانستان د روانې جګړې حرام ګڼل د سولې پروسه پیاوړې کړي. خاغلی صدیقی وایي افغان دینی عالمان چې د جاکارتا په ناسته کې برخه اخلي باید هڅه وکړي چې په هیواد کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي.
پښتنه مدینه ده چې دوی یو فتوا صادر کړي چې دغه جنگ چې په افغانستان کې روان ده د روانه د اسلام لپاره نه، بلکې د افغان وژنه اسلام وژنه لپاره ده. دوی مثبت استفاده وکړي او دغه خل لاسرونه دی ولري د افغانستان سره په اړه باندې چې افغان ولس دې ته سخت محتاج دي، ته چې موږ څنګه افغانستان کې دغه بدبختی نه نجات پیدا کو.
په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه ناسته د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې مطرح کړې وه. ویل شوی چې په دغه ناسته کې بل افغانستان نه شل، د پاکستان نه هم په همدې شمیر او د انډونیزیا یو شمیر دینی عالمان ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې جاکارتا ته تللی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ناسته کې به معتبر دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان سره لدې چې وایي ممکن دغه ناسته پاکستان د افغانستان همکارۍ ته ونشي هڅولی، خو په دې باور دي چې د جاکارتا ناسته به د عامو خلکو پر ذهنونو بې اغېزې نه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
مفیدیت از این موضوع بر افغانستانی است که بالای افکار عامه
گټه ای داده چې د عامو خلکو پر ذهنونو به مثبت اثر وکړي، ځکه د مخالفینو لخوا جنگ او جنگ ته د خلکو هڅول د اسلام په نامه کیږي. دغه ناسته مثبت اغیز لري او نوی نسل به متوجه شي چې دین د سولې غوښتنې امر دی. له دې پلوه افغانستان ته ګټه ورده.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د نړۍ د دینی عالمانو د یو بل کانفرانس د جوړولو هڅې شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې دغه کانفرانس به کله او په کوم هیواد کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرانسونو په جوړولو سره په هیواد کې روان جنگ ختم او سوله او ثبات ټینګ کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې رښتینې همکاري ونه کوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړه را وګرځوي. هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړې په ظاهر کې ښه ښکاري، خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې، هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونشي، فکر نه کوم چې څه وشو کولی. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لا یې هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی، ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی:
امریکا له دې ویری چې پاکستان اتم بم لرون کم دی او دوی سره دي چې دوی قدیمی دوست دی، په دې وخت کې دوی نه مخوان روی، په دې لحاظ مدارا کړی د پاکستان سره. او بل الټرناتیو دا مخکې نیولی چې مونږ د پاکستان سره د تروریزم په ضد مبادله کې خپله کار کوو. نو دا معلوم شي چې وزارت دفاع، پنټاګون یا سی آی ای دا د امریکا څه ډول کار کوي د پاکستان سره.
ښاغلی صافی ټینګار کوي چې د پاکستان سیاست د هغه هیواد د پوځیانو په لاس کې دی، نو ځکه د امریکا د دفاع وزارت که لږ جدیت څخه کار واخلي ښایي پر اسلام آباد به یې اغېز ډېر وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5 اورئ. په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو او ژورنالیستانو په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي او په ژورنالیستانو او خبریالانو باندې په خونړیو د خونړیو املوپ د غندنې په اړه غونډه جوړه کړې وه. دوی له ټولو خواوو غوښتل چې په ژورنالیستانو حملې ونه کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبریالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لښکلو خواو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپیریال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبریالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستې وه، زیاتوله چې رسنۍ او خبریالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزي جامع جومات خطیب د فاتحې ګډونوال ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستونه هغه څوک دي چې هغه د غریب، د مسکین، د نظامي، د غیر نظامي، د دولتي او د عامو ناسو، د عامو خلکو، د مخالف او د غیر مخالف، د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دي چې په مابین د قومونو، قبایلو، همدارنګه ولایتونو، هیوادونو کې وصله لري.
قومی مشر ګل احمد خان ګربز وایي چې د ژورنالیست په تور د یو کس وژل ناکام عمل دی، ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
ځکه داسې فکر کا چې ژورنالیست په حیث نه د چا وژل، دا ډېر یو ناکام کور دی. دې پره چې ژورنالیست د هر چا سترګې دي، هغه څوک چې مخالفه دی هغه سترګې دي، ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی، نه یوازې د دولت، د طالب، د هر چا پوپی دی زړو خلک ته صحیح.
د فاتحې په مراسمو کې د خوست ګڼو دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، د رسنیو استازو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستی وه. یو بل تن دینی عالم مولوي عبدالقدوس ویل:
هر هغه وړوخ چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي، یا بالفرض عوام خلک دي یا ولس خلک دي، دا ټول په دې مکلف دي چې تر بل امنیت سره وسطي، که یې تر بل امنیت ونستي نو یو په بله به خلک طرف کیږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میالخیل هم هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افرادو په وژنه نه ختمیږي.
که څوک داسې فکر کوي چې بیان د ازادۍ وغږ به د یو ژورنالیست یا د یو خبریال په وژنه سره پای ته ورسیږي خاموش بشي، ولې فکر کوم دغه لویه اشتباه کوي، ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینې فضا په اهتزاز راوستلې ده. نو په ټولو خواو غږ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال نشان الدین آهنګر ویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې راوستنې کې رغنده رول لوبول شي حقایق برابر سره کوو.
د یادونه ورده په افغانستان کې پر خبریالانو ورستیو بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي او په دې برخه کې فعالو بنسټونو په نړۍ کې ټولو انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانیستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پر کور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بندرونو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمي موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو دفتر وایي دی به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسئلو به ورسره وغږیږي. د جرمني د تریور ښار چارواکو د کارل مارکس د زوکړې د 200مې کلیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف له یوې جنجال پارونکې مجسمې پرده پورته کړه. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي او د کریمیا یو فعال په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین په پلوي د څرګندونو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شوی دی. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په روسیه کې د شنبه په ورځ د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوري له مراسمو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ وشي مخکې پلان شوی. په دیاره نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
د مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د اعتراض لسیمه نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې، له پوشکین وارد څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 1200 زیات کسان د دې اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. ریپورټونه وایي چې یوازې په مسکو کې د نیول شوو معترضینو شمیر 590 کسانو ته رسیدلې. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. یو څلبیخ کلن نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د مې د میاشتې له اوومې نیټې مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نوالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماتې خوړلی بوډا بللی و. دا اعتراضي غونډې د مسکو او سن پیټرسبورګ په شمول د روسیې په نوي ښارونو کې پلان شوې وي، خو چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
د ځوانانو خبرونه، د
دا تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونه په خبرونه کې په دې غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي که تر پای را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو ګورې سره لار بندوي
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي
کون کی محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوی راغلي ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي احسان الله د همدې ځوانانو لډلی یو دی نوموړی چې خپل محصل هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي
تاسو په خپل هم سوچ کوئ نو مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم یو چې فزیکي شکل لري چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 1.5% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ مالو لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې موږ مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی وي مطالعه نه ده کړې اصلا دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته دی چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي د تا لپاره په زړه پورې یا د تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي مثال که یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله
لمړی ما خپله چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل زه په دې کې مطالعه کوم اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه یې له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړه ولای سي کار ترې اخیستای سي مطالعه باید وسی که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي کمپیوټر مطالعه سر باید ځان عادت کړو
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشې درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی شي او کېدای شي په داسې وخت کې وګورې سې لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځان ته ښېګڼې لري او هر یو ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي، چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندې دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنی د کتاب له مخې مطالعه کول، دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شیان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نور خواته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعې ته ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي، یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرزان مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرزان په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو وار وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بل خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کړي. مشه درنو دوستانو، د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو د قربتو ویاړ لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپېښو ستونزو او د دوی د بریاو په اړه غواړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې راسره په ختیځو ولایتونو د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوا قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمدې. جنرال صاحب ته هرکلی او خراقلاس وایو. که پایلې لدینه کوچې په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخي په اوږدو کې د ازغن سیم د غزولو کار پیل کړي، سره لدی چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې دا حرکت لولسی خوځښتونو سره مخ شوی، پولیسي خلک په وړاندې باندې راپورته شوی دي، هغه سرحد چې لږ تر لږه ستاسي د لیوا ساحه ده، په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مختار وانی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا مسؤلیت د ننګرهار، کونړ، نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لوري غواړي چې د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصبی کی. مخکې مو ویلي، بیا هر هغه کړنه چې د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف وي، په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لوری مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په صفري نقطه کې ازغن سیم وزړی یا نصب کی. هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و، افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسوکوي چې هغوی دا خپل کار نه صرف نظر کړي. زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي، خو موږ نور خپل کشپي ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي د سرحدي اصولو ټول مقررات تر خپلاندې کې افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په څیر راغوي ته ځواب
دی. افغان جنرال په توګه فکر کوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخ باندې افغان تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د اوختو راوختو مخنیوی بشي. تاسو هم دغسې فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې افغان سیم د تروریستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د تروریستانو مخه ونیسي تروریستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تروریستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایر کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمې، د هغوی اډې ختمې، نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې په هغه ځای کې چې تروریستان روزل کېږي د کرخې نه خواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثره وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي، خصوصا ستاسو د مسؤلیت په ساحه کې چې افغان سیم تیر کې ستاسو به په وړاندې غبرګون شوي؟
زه فکر کوم چې زمونږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی چې موږ د خپل هغه هویت، د خپل هغه میړانه، د خپل مورال، د خپل وطن پرستی، خدای پرستی موږ خپل ولس ته ښودلې. زموږ ولس تشویش نه لري، په موږ باندې مطمئن دي. د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅې کړي چې دوی تخطي وکړي، سرحدي اصول خلاف، د سرحدي اصول مقرراتو خلاف تحرکات وکړي، موږ د تیر په څیر باندې ورته ځواب ورکوو. لا هم موږ تجهیز شوي یو، تعلیمي تربیه هم لیدلې ده، او موږ سره زموږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارث لري، هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر، هغه اسم لري. په لهذا موږ لله الحمد ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده، زموږ دادا د موږ ټول منصوبین په دې باندې اګه دی پوی دي چې دا وطن د مور او ناموس عزت لري، مور او ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلي، د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي، او د خپل د مقدس خاور نه دفاع وکړي، ټول منصوبین د هغوی لار تعقیبوي. چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو آرام ژوند نه آرام
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په روسیو کې البته نه ډیر وخت رئیسی د کونړ په یو شمیر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک هم له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوب لمړی، حتی خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څو وخت مخکې اعلان کړی چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي، تاسو بیرته بالمثل عمل کړی څنګه؟
زم دومره تاسو وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده، په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی زموږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ور نه کړه، موږ به د تیر په څیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوې بلې مسلې ته راځو جنرال صاحب، چې یو شمیر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قرباني ورکړې ده، خو په یو شمیر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې د جدا د پاکستان د لارې ناراضي، یا د چودیدونکو موادو راوختل. اصلا دا پمدي سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمه کې سرحدي ځواکونه شته مخنیوي ولې نه کیږي؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا 100 میاشتونه را په دې په سرحدي ځواکونه انتقال د دفاع وزارت ته سوې ده. سب سرحدي پولیس هغه بنادر میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنۍ چارو وزارت پورې تعلق لري، د وسوق اداره د کورنۍ چارو وزارت نه د سرحدي پولیسو د ریاست له طریقه کې. خو زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم، کله چې تور خان زمونږ تر قومندې لاندې وو او هلته که پاکستانی دوا راتله، هغه دوا چې کیفیت یې نه درلوده، ډېر موارد داسې شوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د صحت عامې طریقه هغه ګمرک ته تسلیم کړي دي. هغه ادویه چې هغه بې مسؤوله داخلېدله، او هغه هلته ډاکتران په تورخان کې وو، هغوی به هغه د دوا حقیقت به د تاریخ به ورته دي که دغه د نظر سره سم نو قانوني نو اصولي نو د موږ به دغه مخنیوي کوو. د قاچاق او د انفلاقي موادو پر رابطه شته د خلاص سرحد لرو موږ خو موږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدلی یو چې موږ د قاچاقبرو مخه ونیسو. دا پرون هم موږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو، موږ ترورستان نیولي وو چې مستقیما قانوني مرجع ته وسپارل. نور موږ هڅې کوو، موږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو. زموږ تعلیم تربیه ډېره ښه، هغه چې غوښتل هم هغه تعلیم تربیه د موږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلې، لا هم د تعلیم لاندې دي، تجهیز شوي یو. موږ کولی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخیل ته ځواب ورکړو، د قاچاقبرو د ترورستان مخه.
تاسو په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوئ یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوئ چې په تیره کې سرغړونې شوې دي، په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسو مخکې یادونه وکړه دا راوختي دي، اصلا ولې مخکې مخنیوی نه دی شوی؟
مخکې موږ د خپل توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوی کړی دی. غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي دلته له موږ سره، موږ قانوني مرجو ته چې ترورستان قاچاقبر موږ گرفتار کړي نیولي دي، موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي. علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره یو دی. علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي، چې د حریم او د خاورې ساتنه کوي، په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي. حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي، هلته چې کوکنار محبه کېږي موجود بوټی دا مواد مخدر، هم موږ د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم مخکې.
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو، په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رارسېدلي، خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کېږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کېږي، دا کیسه لا هم د دغه سیمهییزو چارواکو په وینا چې روانه ده او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دي هغوی تورنې چې دوی پکې لاس لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسو نوې پوستي ایجاد کړي دي، څه ځواب ورته لرئ؟
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه نه یوازې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې، د درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم. همدومره وایم چې په هسکه مینه کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې موږ پوستې نه وې، د خاطې غونډې په نامه باندې یو پوسته موږ هلته براس کړې ده، انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي. نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ شي او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کدبي زه خپله لاړم، هغه هلته مې ورته نور چې پینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطع کېدو د هغه د انتقال مخه ونیسي.
یوه بله مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو مسله د تابند ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته د راتګ پړې و ویره پیدا شوې او لري، خصوصا د دغه جنګیالیو نه او ویل کېږي داسې چې دا د ننګرهار په هماغه سرحدي ولسوالیو کې دا خلک لا هم ځای په ځای دي. اوسنۍ وضعیت تاسو ګورئ سره دي چې عملیاتونه هم پې وشول، دفاع وزارت هم بار بار د داعش په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه، اوسنۍ وضعیت د دې ډلې څنګه دی؟
اوسنۍ وضعیت تاسو ته هم دومره ویلی سم چې تقریبا دوه کالونه راپه دې خوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي، پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاکې شوي دي. هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کوي، هلته پیرې نه کوي، هلته زموږ ولسونه تاسو ته بهتر معلومه ده چې داعشانو له خوا نه ډېر پتنګ وو، ډېر وځورېدل، ډېر وکړېدل، هم د طالبانو هم د داعشانو له طرفه. خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږي باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراګانو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحې د حتی د خوګیانو ولسوالۍ داعش او د طالبان له وجود نه د وجود نه پاتې کی هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفري نقطې ته نږدې هلته افغان امنیتي ځواکونه زموږ ولسونه ژوند کوي په ډېر عالي مورال باندې زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه د خپل حریم نه دفاع
خو وروستي راپورونه دا دي چې دغه ډله اوس که په ننګرهار کې دوی کمزوري کېږي او په ننګرهار کې دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي کونړ او ګاونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی اول ته نفرګیری شروع کړي هلته کمپاین شروع کړي هلته دوی د پاره یو ډول کار شروع دی دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دو نورو ولایتونو ته په کومو لارو باندې ځي سره دې تاسو یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي نو په کومو لارو باندې اصلا ځي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان له لاسه ورکړي په ختیځ کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي ټول توان له لاسه ورکړی یوازې مخالفینو ته انفجار انتحار پاتې او سوړ جنگ یې چې هغه تبلیغ د دې په لاره اچولی موږ هم هڅې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنگ مخه ونیسو زمونږ د ولس په همکاري باندې او زمونږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانېږو چې دا سوړ جنگ هم دوی ناکام
د وروستۍ پوښتنې په توګه جنرال صاحب چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته دا څومره یو مثبت کار و څومره یو ګټور کار و څومره مثبت تغییرات رامنځته شول
دا خو د مشرانو کار و موږ تاییدوو په دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثریت ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي
ډېره زیاته مننه جنرال صاحب کور ودم